السلام علیکم قدر منو اور دن کو دلتا پپرا کے دا سحر نہ بجے دی چې د پیخور دا گرمی دا دو لسو بجو سرا سمون خوری تر یوی بجے پدی خبرونه کې ز نجیب امر ستاسو قربایم خبری گړی دا او په دې ترس کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه مرکې او رای او همدارنګ کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. که وخت یاري وکړه یو نیمه سندره به هم درته خبره کړو. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې زما همکار اسرار مومن دې تاسو ته وړاندې کوي.
سړی مشر لومبه د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2018 2019 لپاره بجټ وړاندې کړ چې اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکه کړې. د پاکستان کورونو چارو وزارت د فاټا انتظامیه ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شنغت کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل زر پیل کړي. او په کازاکستان کې نن د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو 2018 سرمشریزه پیلېږي. او د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2018-2019 لپاره د 603 اربع روپو بجټ وړاندې کړ چې اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکه کړې. پرون د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت د خزانې صوبای وزیر مظفر سید ویل چې بجټ کې 208 اربع روپۍ د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوي. د ده په خبره صوبې ته به یې د ترهګرۍ پر ضد جنګ لړکې له وفاقت څخه باندې 9.5 اربع روپۍ ملاویږي. بلخوا له بجټ غونډې وروسته په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمان مشالډو ته وویل چې دا د خسارې بجټ دی او حکومت یوازې په مفروضو د آمدن وسیلې زیاتې ښودلې.
تاسو بجټ ګورئ نه د سی پیک منصوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. ا د روغ پټي غینه په زده باندې دین ناکام ترين بجټ کې دی نشي.
خو حکومت بیا دغه تورن ردوي وایي چې د قابل تقسیم وفاقي محاصلو څخه به ورته 306 اربع روپۍ ورکړل کیږي. د پاکستان کورونو چارو وزارت د فاټا انتظامیه ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شنغت کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل دې زر پیل کړي. د خبر ایجنسۍ چارواکو پرون مشال ته وویل چې د کورونو چارو وفاقي وزارت لخوا د یاد امر تر راتلو وروسته اوس دوی د قبایلي وګړو د شنغت کارډونو د تصدیق لپاره په هر تحصیل کې کمیټې جوړوي چې پکې به قبایلي مشران د تحقیقاتي او شنغت کارډونو د ادارو چارواکي هم شامل وي. یاد وی چې پاکستان کې لړیر وخت رہیسې د حکومت لخوا د یو شمیر خلکو شناخت کارډونه برکل شوی چې پکې زیاتره د پښتنو دي. پاکستان تور لګولې چې د دوی تن تنظیم لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا بډزو کې څلور کسه جوبل شوی. د پوز مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې وایي چې تیر شپه د لانجمنی پولیس سره نږدې په نکیال او کیانی سیکټرو کې هندي پوز لدرنو وسلو سره حمله وکړه چې دوی یې کلک ځواب ورکړ. د پاکستان د بارو چارو وزارت ویان نفی زکریا هم نن په ټویټر د دې خبر پخلی کړی او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې دې لورې ته پام وکړي. که څه هم هندوستان پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د روان کال له پیل رهیسې د یادو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر پوله وخت نا وخته د ډزو د تبادلو راپورونه راځي. د پاکستان وزیر اعظم په کازاکستان کې د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو په 2018 سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روان شو. د پاکستان سرکړې رسنۍ وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره په دوړخیز مسلو هم خبرې کوي. رسنۍ زیاتوي دا دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي پاکستان پکې د څارونکي په حیث برخه اخلي خو په دې غونډه کې به ورته د سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان پلاوی هم نن په یاد سرمشریزه کې برخه اخلي. د شنګای سازمان بنسټ په 2001 کال کې د چین، روس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې خودل شو. مشال دوه تغوګستی د افغانستان لوی درستیز هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د مظاهره کوونکو حکومت ترمنځ د خبرو لارې ستونزه هواره شي. ډګر جنرال محمد شریف یبتلی پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل که چیرته دا ستونزه په سولهییز ډول حل نه شوه بیا به امنیتي ځواکونه لاس په کار شي. د ملي شورا غړو پرون په ارګ کې پر دې مسلې له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړه. تر هغې مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې له دې جرګه یو پلاوی به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په کابل کې د مئی پر یو دیر شمه او له هغې وروسته په چاودنو کې سلګونو کسانو ته تر مرګ جوبلې اوړېدو وروسته په ښار کې یو شمیر کسانو د مظاهرې په ډول خیمې وهلې دي او د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا غوښتنه کوي. یو ایرانی امنیتی چارواکی نن ویلی دی چې په ایران کې پرون په پارلمان او د آیت الله خمینی په مزار برید کوونکې ایرانی وګړي دی او تعلق یې له داعش وسله والې ډلې سره دی. د ایران شرق ورځپاڼې ویبپاڼه لیکي د ایران د اعلی ملي امنیتي شورا یو چارواکي رضا سیف اللهی د ایران یو ټلویزیون ته ویلي دی چې د برید کوونکو شناخت ښایي چې ایرانی وګړي دي خو داعش ډله کې شامل شوي وو. له دې مخکې داعش د برید ذمواري منلې خو د ایران پاسدار انقلاب ځواک او ځینې نورو لوړپوړو ایرانیو چارواکو پرون د دې تور په امریکا او ایران لګولی وو. په دې برید کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول او څه باندې څلوېښت نور جوبل شول. د ایران د بلوچ وزیر جواد ظریف پرون په انقره کې خبریالان ته د برید په اړه وویل نوموړی وایي د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له امله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوو. دا ډول کارونه به زموږ اراده له ترهګرۍ سره په مبارزه کې نور هم غښتلي کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکي ګواښ په وړاندې ودرېږي. امریکا د نړیوال شمیر نور هیوادونو د حمله غندلې دي. د میامر پوځ نن ویلي دي چې د انډیمن په سمندر کې یې د هغه جهاز ملبه موندلې چې د 1216 سره پرون لا درک شوی و. د هیواد د پوځ مشر پر فیسبوک ویلي دي چې د جهاز ملبه د میانمار په جنوبي ساحل موندل شوی چې ورسره د یو شمیر مړو جسدونه هم دي. او اخری خبر د کرکټ او په انګلند او ویلز کې روان د چمپیونز ټرافی په یو بیچ کې پرون پاکستان جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه. او په چمپیونز ټرافی کې نن د هند او سریلانکا ترمنځ میچ د پیښور پر وخت 2:30 بجې پیلېږي. دا ته د مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسي او بیل سره ظاهر ورو.
نن د زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.3 روپۍ او یا پیسې او په 1.9 روپۍ شل پیسې. یو پوند په 1.15 دیرش روپۍ او یا پیسې او په 1.6 دیرش روپۍ دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 50 پیسې او 25 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 29 روپۍ 10 پیسې او 59 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 250 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، بنو کې 39 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال لريو دا په میډیم ویو شپکسو یو ویش تاسو خبرونه هم وریدل. د موسم له هل هم خبر شوی او د کرنسی بای هم در معلوم شوی. کار سره پات شوی په دې خبرونه کې به د ریپورتونه وره. د خیبر پښتونخوا د نوی مالی کال بودیجه وړاندې شو خو د اپوزیشن یو مشر تاسې وایي
تاسو بجټ ګورئ نه دی سی پیک منصوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دی چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. ا د روغ پټي غینب زده دی نه ناکام ترین بجټ کې دی نشي.
د خیبر ایجنسی خلک د شناختی کارتونو له بلاکې دوران سړي شانګای سازمان سر مشرزه کې افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم ګډون کوي. رپورټونه پیلرو په داسې حال کې چې عربي هیوادونو د قطر سره پریکون اعلان کړي هلته د طالبانو د دفتر سباون بسوي.
دغه بندیزونو د طالبانو په وضعیت چې دوی په قطر کې دفترونه لري یا کورونه لري او خه د مزو نه ډک ژوند لري دوی ډېر پریشانه کړي دي.
پاکستان د کرکټ د تلانو جام کې جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه خو د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی عمران خان جونیئر وای
پاکستان کې لکه مملوک دا لګره چې د کرکټ دومره نشته کنه چې دلا تا پلیس دی کنه هغه دومره کم ډیمانډ چې غواړي نه هغه ډیمانډ نه پوره کیږي نه بس میسټیک پاتې باندې
دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي دا اوریدل لپاره را سره اوسه د خیبر پختونخوا حکومت ته مالی کال 2013 تلسم لپاره شپږ سو درې ارب روپو بجټ وړاندې کړ. په نوي بجټ کې د سرکاري مامورینو په تنخواه او پنشن کې لس په سلو کې زیاتوالی اعلان شوی، خو په ځینو سیزنو ټیکسونه زیات شوي دي. اپوزیسون وایي چې دا د خسارې یا تاوان نه کمه بجټ دی. خالد خان د بجټ غونډې ته ورغلی او نور حال لاغه نورو.
دا پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ په خپل بجټ تقریر کې ادعا وکړه راتلونکو مالی کال کې به د پښتونخوا صوبې ته د وفاق نه د بجلی خالص ګټ په مد کې شل ارب روپۍ د کال او دغه شان د برېښنا د محکمې نه 15 ارب روپۍ د بجلی د پاتې پیسو په مد کې ملاويږي. راتلونکو مالی کال 2013 ټول شپږ سوا او درې ارب روپۍ آمدن خوندل شوی دی چې درې سوا او شپږ ارب روپۍ د وفاق نه دا ما حاصلو په مد کې یو کم سلويخ ارب روپۍ د ترخګرې په ضد جنگ د امداد په تور صدا پاسا سلويخ ارب روپۍ د تیل او ګیس رائلټي 15 سلويخ ارب روپۍ د صوبې خپل محاصل او 20 ارب روپۍ د بارانی قرضو په مد کې ملاويږي. دغه شان د راتلونکو مالکال د پرمختیا د کارونو لپاره 208 ارب روپۍ خودل شوې دي. چلوې پروژه پکې د ایشیا ترقیاتی بانک په مالی مرسته په خور خار کې د پټ بس سرویس شروع کول دي. خو بیا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن د بجټ په حوالہ مشال ریډیو ته وویل چې دا تیر کال په شان د صوبایي حکومت د خساره بجټ دی او په مفروضو یې د آمدن وسیلې زیاتې خوندلې دي.
تاسو بجټ ګورئ نه د سی پیک په صوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړی دی هغه دوی په دې کې شامل کړی دي. ا د روغ پټي غنپ زده دین نه ناکام ترين بجټ کې دی نشي.
دا راتلونکو مالکال بجټ کې خودلی شوی دی چې 1500 او 2000 د پرمختیا کارونو کې به صرف 750 نوې پروژې او باقی پیسې به د روان کارونو لپاره مصرف کیږي. 14000 د سکول نوې استادان به برتی کیږي او 19 نوې کالجونه به په ټوله صوبې کې جوړیږي. په دغه بودیجه کې د تعلیم نه پس د صحت محکمې ته زیاته پنګه ورکړل شوې ده چې پکې د ځینې ناروغو لکه تور زیړی، کینسر او شکرې په سرکاري روغتونونو کې د ویړیا درملنې سره سره د انصاف کارت به زیات تر خلکو ته ورکول کیږي. د سیاست صوبایي وزیر شارام خان ترکه په دې کله وویل
18 لاکھ فیملیز له موږ سیاست انصاف کارت ورکو، هغه موږ انکریز کو 24 لاکھ فیملیز ته، نو هغه 1.44 کروڑ نه 1.92 کروڑ ته ورسید، نو دا تقریبا 48 لاکھ خلکو ته نور ته سیوایي صحت انصاف کارت ملاويږي.
دغه شان د کال 2013 بودیجه کې د سرکاري نوکرانو تنخواګانې او پینشن 10% زیات کړي شوی دي او په کورونو، جایداد، هوټل، ریسټورنټ او ګاډو باندې په ټیکسونو کې زیاتوالی او رد بدل خودل شوی دي. دغه شان د خزانه وزیر د روان مالکان لپاره سده پاسا وصل وخت ارب روپو زمینی بجټ هم وړاندې کړو، کوم کې چې 20 ارب روپۍ د پرمختیا د کارونو لپاره مصرف شوی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې د پاکستان داخله وزارت لخوا ورته امر شوی چې د ټولو هغو قبایلو شناختی کارتونه دي بلاک ویسل شي چې په 13 سموده کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله بلاک کړل شو. حکومت وایي د شناختی کارتونو د تصدیق لپاره به په قبایلي سیمو کې دفترونه پرانیزي. د سیمې خلک وایي د حکومت دا تازه اقدام به د دوی ستونزې هوارې کړي. فرهاد شینواری نور حال لکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دې لپاره یو کمیټي ټاکلې ده چې په هغه کې به د نادره یو افیسر، یو قبایلی مشر او یو د استخباراتي ادارې تن شامل وي او د ځایي خلکو تصدیق بکوي او چې کومو کسانو تصدیق وشي نو هغوی ته به کارډ خلاصولی شي. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي یو مشر لطف الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې بلاک شو شناختي کارډونو ځایي خلک د یو مېر کډاونو سره مخ کړي دي او موږ د دغه ګام ستاینه کړو.
یا دا دومره زبردست قدم دی چې دا هر څو ستاینه وشي دا به کمې افسوس خبره دا ده چې نه بیگ اکاونټ جوړږي، نه پاسپورت جوړږي، نه د کنه د ماشومانو پارنټي جوړږي.
او د خیبر ایجنسۍ یو بلتن فرمان شاه هم شناختی کارت بلاک شوی او وای
کارت بلاک شوی او بیا راته نادرې چې بل داخله وکړه
شناختی کارڈونه هم بلاک شوی وو. خو چارواکی وای چې د تصدیق عمل به زر شروع شي او په تحصیلونو کې به دغه سہولت ورکوي کیگی. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
اند قزاقستان په سرخر آستانه کې د شانګهای سازمان سرمشر ز تر سره کیږي چې پکې سیمایزه مشران ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم په دې دورزنی غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. پاکستان چې تر اوسه په دې سازمان کې د سارونکو مبصر په حساب برخه اخیسته، اوس په ورته دغه سازمان بشپړ غړیتوب ورکړل شي. په همدې موضوع د نور حال اخیستو لپاره ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار رفعت انجم را سره د ټلیفون په کرخه ده. رفعت انجم، اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړئ چې آیا د پاکستان وزیر اعظم استانی ته روان شوی دی او په دې پلاوي کې ورسره نور څوک شامل دي؟
جی نجیب، ډیر مننه. بالکل، د پاکستان وزیر اعظم چې دی د قزاقستان سرخر استانی ته روان شوی دی او په دې کې دوی سره لوړ پوړي چې کوم چارواکي دي هغه شامل دي. خو دا نه دی ویل شوی چې په دې کې کوم قسمه لوړ پوړي چارواکي دي. وزیر اعظم د دې دورې لپاره روان شوی دی او هغه بهل د کې په دې سرمشر غونډه کې ګډون کوي. څنګه چې نجیب عامر تاسو خپل خبر کوم ویلی چې په دې نن غونډه کې د پاکستان لپاره ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان ته په شنګای همکارو تنظیم چې په دې کې د مستقل غړیتوب ورکړ کیږي. او دا غیر دین وړاندې چې پاکستان صرف د دې یو مبصر ملک چې هغه ته دغه درجه حاصله و. نجیب عامر دی کې به د پاکستان سره سره هند ته هم دا راپورونه تر مخه دا خبره را مخه شوې چې هند ته به هم د غړیتوب درجه ورکړي او دا دوه ملکونه به د دې غړي شي مستقل. د دې نه علاوه پاکستان د دې تنظیم مستقل غړیتوب لپاره چې دی په کال 2010 کې د خاص ورکړه وو چې په هغه باندې غور او فکر نه پس او خبرې اترو نه پس پاکستان ته په کال 2010 کې دا فیصله شوی وو چې دی ته د مستقل غړیتوب درجه ورکړي. نو نن چې کوم غونډه کیږي، بلکې دا دوه ورځې دا سبا به هم وي، په دې کې به د پاکستان د غړیتوب د کم درجه دا به دې ته حاصله شي او دې نه پس به پاکستان هم د نورو د دې تنظیم چې کوم ملکونه دي دای شانتی د اقتصادي ودی او د امنیت راوصلو په لړ کې به خپل چې کوم رستي دي هغه به تنظیم ته وړاندې کوي.
ډیر زیات مننه د مشال همکار رفعت انجم له اسلام آباد دفتر را سره او تاسو ته ووریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره د قزاقستان استانه ښار ته روان شوی دی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی هم په دغه سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره استانې ته پرون ماښام رسیدلې. ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د غړو هیوادونو له استادو سره د سه شنبې نهې په ورځ په کابل کې کتلې و. خو په استانه کې به د افغانستان په اړه د شانګهای د غونډې تر څنګ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو د سیمې د هیواد دونو له مشرانو سره وګوري. تفصیل د احمد شی برنور.
د افغانستان ولسمشر به په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ د منځنۍ اسیا او هند له مشرانو سره د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد ازاجی رډیو ته وویل چې د دغه مشانو سربیره ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شی جن پینګ سره دوه پټو د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه وشخی شي.
ښاغلی ولسمشر باید روسیې او د چین د ولسمشرانو سره ځانګړي ناستې ولري او د دې ناستو مهم هدف د کابل پروسه وي او پیغو کې د امریکا ایالاتو څنګه چین اروپایي هیوادونو او د منځنی اسیا هیوادونو ځانګړي لیوالتیا درلوده او د دې لړۍ د راتلونکي ایجنډا د راتلونکي لیدرشپ چې افغانستان لري دغه جزئیات د دغه هیوادو سره منځنی اسیا هیوادو سره زمونږ د جنوبي اسیا د مهم هیوادو لکه د هند سره شریکیږي تر څو موږ وکولای شو چې په ګډه د نړیوالې ترهګرۍ جګړې په وړاندې مبارزه وکړو.
په کابل کې د سیشن بي پروس د وبشت هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو د کابل پروسې په نوم غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د سیاسي پروسې او په سیمه کې د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. افغانستان د شانګهای د سازمان په غونډه کې د څارونکو په صفت ګډون کوي. کوم معلومات چې ازادي راډیو تر لاسه کړی دي د افغانستان ولسمشر نه غوښتل چې د شانګهای سازمان په غونډه کې برخه واخلي، خو د شانګهای د غړو هیوادو مشرانو د ملي وحدت حکومت د آستانه په غونډه کې د ګډون لپاره پروسی او شیبو کې وهڅاوه. د افغانستان ولسمشر مخکې تر دې چې قزاقستان ته ولاړ شي تیر ورځ په ارکی د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارژ دافیر او د بریتانیا، اروپای ټولنې، ناتو او جرمني له سفیرانو سره وکتل. په دې غونډه کې د غوښمناتر د ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکولسن هم برخه لرله. تمه ده چې په استانه کې د افغانستان پلاوی د منځنی اسیا او هند له استازو سره پر دې خبري وکړي چې څنګه د سیمې هیوادونه یو ځای د افغانستان د امنیت په برخه کې مرسته کولای شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شانګهای سازمان د عمومي غونډې تر څنګ به د افغان پلاوی غونډې نن تر سره کیږي که به د شانګهای د سرمشیزي په دوهمه ورځ تر سره شي. د افغانستان ولسمشر پرون ماښام له کابل ته قزاقستان مرکز استانې ته ولاړ. د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شودل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلې
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
سعودي عرب او زنو نورو عربي هیوادونو په دې وروستیو کې پر قطر بندیز اعلان کړ. د دغه هیواد سره پریکون اعلان کړ. د طالبانو دفتر هم په قطر کې دی. اوس پوښتنه دا ده چې دغلته د طالبانو دفتر به پرانیستی پاتې شي او که نه بندیزونه به پرې اعلان شي. پر قطر تور پورې شوی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار عصمت ساروان د کارپو او خبریال سمی یوسفزي سره په دې موضوع خبرې کړې.
دغه بندیزونو د طالبانو په وضعیت چې دوی په قطر کې دفترونه لري یا کورونه لري او خ د مزو نه ډک ژوند لري دوی ډیر پریشانه کړي دي. یو عامل خدا ده چې قطر باندې فشار زیاتیږي چې دوی د هغه اسلامي کړیو سره لکه طالبان یا حماس یا نورو کړیو سره خپل تعلقات قطع کړي یا د هم ور سره روابط کته کې نظم په خیال یو جدي او مستقیم فشار په طالبانو باندې راځي. دویم دا چې د طالبانو د قطر دفتر زیاتره میټینګونه د طالبانو مشران کله چې دوی د قطر دایمي ویزا ولري یا د ډیر وخت لپاره ویزا لري بغیر د ویزې نه دوبۍ او نورو عربي هیوادونو ته سفرونه کول، نو دا یو مستقیم اثر د دوی په روابطو باندې.
په قطر باندې تور پوری شوې ده چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې قطر به بل اخره ځکه چې فشار پر ډیر دی، لډیرو محدودیتونو سره مخامخ دی، مجبور به وي چې له هغو ډلو سره چې دوی تروریستي بولي روابط قطع کړي. په دې منځ کې به قطر مجبور نه شي چې د طالبانو دفتر هم بند کړي.
زما په خیال طالبان دا فکر کوي چې دغه بندیزونه په لاخره دوی ته هم ډېر نقصان تمامیږي او د دې امکانات هم شته چې قطر د فشار نه وروسته طالبانو ته دغه دفتر تړلو وړاندیز وکړي. او بل دغه دفتر حقیقت کې د نړیوال ټولنې سره د طالبانو یو کړکۍ حیثیت لرلو، دوی که سیاسي مذاکرات کول که د نورو ملکونو خلک دلته راتلل، بلکې دغه دفتر حتی کوم خلک چې طالبانو تښتولي دي هغه د دوی معاملې به هم په دغه دفتر کې ترسره کېدلې. دا وخت کې د قطر د حکومت کوشش دا ده چې دغه بحران راووځي، او د دغه بحران د راوصل لپاره دوی داسې ویل کېږي چې د وارد مخه لاندې حماس یو شمېر مشران نته ویلي دي چې له قطر راووځي، او د دې امکانات هم ډېر شته ده چې طالبانو ته هم ورته یو وینا وکړي. خو زما په خیال مشکل د طالبانو هغه مشرانو ته ده چې ګوانتانامو د زندان نه را خلاص شوي دي، اوس هم هغه ته ژوند کوي، لکه مولوي فاضل او ملا نور الله نوري او عبدالحق وسیق، چون ته دوی دریم هیواد هم نشي تللی، یا به دوی افغانستان ته ځي یا به په قطر کې پاتې کیږي.
د افغانستان د چارو کارپوه سمی یوسف زو چې ویلي د عربي هیوادونو د قطر سره پریکون په قطر کې د طالبانو پر دفتر او پر خپل په طالبانو باندې هم اغیز پرې باسي. مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو، په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کلو هرتز. د لوګر یو شمیر خزینه مدني فعالان په یاد ولایت کې د کار او زده کړو د لازمو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ځینو امنیتي ګواښونو د ولایت په مدیریتي چارو کې د ښځو د ونډې کمښت په حکومتي ادارو کې د دوی ونډه کمه کړې ده. خو بل پلو د دغه ولایت والی حلیم فدایی وایي چې د خبرې سمې نه دي او دوی په حکومتي چارو کې زیاتې میرمنې په کار ګمارل دي. زموږ همکار نجیب الله لوخیری تفسیر وړاندې کوي.
د لوګر ولایت یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي چې د مسلکي او لوړو زده کړو لرونکو ښځو ته تر اوسه د کار مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي موجوده امنیتي ستونزې او په لوړو پوستونو کې د ښځو نشتون هم د دې لامل شوی چې د ښځو قشر په حکومتي ادارو کې په زیات اندازه کار کولو ته زړه ښه نه کوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د پخوا په پرتله د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډه په ډېرېدو بولي او وایي چې د ښځو د پراخه ګډون مخه امنیت نه بلکې ځینې ناسمو دودونو نیولې ده. د نادیه په نوم د لوګر یوه تنه مدني فعاله مشال راډیو ته د کار او زده کړو په برخو کې د ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې په ډاګه کوي.
ښځه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده. یعنی که موږ وکولای شو چې ښځو ته په دولتي ارګانونو کې وظیفه ورکړو، نو طبعا د موږ جامعه به یا زموږ ټولنه به ډېر پرمختګ وکړي. دلته ستونزې ډېرې دي. داسې نجونې یا ښځې ستاسې هغوی لوړې زده کړې لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه. اکثریت ځایو کې یعنی هغه جګ پوستونه نارینه ته ورکول کېږي. امنیت دلته دومره ښه نه ده. ښځې په ډاډه زړه باندې کولی نه شي چې خپلې وظیفې ته لاړ شي.
د لوګر د ښځو چارو رئیسه شایما زرګر وایي دوه کاله وړاندې یوازې 8% ښځو د پوهنې او روغتیا په سکتورونو کې دندې درلودې، خو اوسمهال په نورو ادارو کې هم دوی دندې اخیستې دي.
تا یې عمر کې سال 1394 داشتیم.
هغه ارقام چې موږ په تېرو دوو کلونو کې لرو د لوګر په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه 8% وه. پخوا یوازې د پوهنې او روغتیا په برخو کې ښځو دندې اجرا کولې، خو اوس که درته ووایم چې په نورو حکومتي ادارو کې هم دوی په دندو بوختې شوي او ورځ تر بلې د دوی لیوالتیا ډېرېږي. د ښځو چارو وزارت د هغه ملي پروګرام پر اساس چې تر راتلونکو دوو کلونو باید د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې 10% ته لوړ شي، په دې اړه هم د لوګر د ښځو چارو ریاست جدي کار کوي. د لوګر والی حلیم فدایی وایي امنیت په حکومتي دندو کې د ښځو د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې، بلکې ستونزه تر ډېره د ځینو ناسمو دودونو له کبله ده.
څلور سوه یو نوي منګه ښځینه کارمندانې چې ښوونکي هم شامل دي لرو. په مجموع کې د ښځو پر وړاندې باندې ستونزه تر ډېره بریده پورې عنعنوي او دودیزه، او دا له امنیت سره ډېر تړاو نه لري. نو مهم اول دا چې موږ د معرف په ډګر کې د خویندو دپاره او نجونو دپاره یو مساعد چاپیریال رامنځته.
د لوګر والی حلیم فدایی زیاتوي دوی د بدلون، اصلاحات او پرمختګ لپاره اراده او پلان لري، خو دا پروسه په یوه ورځ کې نه بشپړیږي. دا کار په اوږدمهال کې د دودونو او رواجونو سمونې، په ادارو کې اصلاحاتو او له دین څخه د صحیح او سم برداشت دودولو ته اړتیا لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ریدونکو د استودیو د غړی استنخای چی په پیښور کې د محل ټیک دولس نیمه بجې د اسرار عالم محمد ته په استودیو کې را سره ده. تاسو ته د محل لن خبرونه وړاندې کوي.
د خبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2013 لپاره د شپږ سوه درې ارب روپو بجټ وړاندې کړ چې اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکې وکړې. پرون د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل چې بجټ کې 2.8 ارب روپۍ د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوي. بلخوا له بجټ غونډې وروسته په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمان مشالډو ته وویل چې دا د خسارې بجټ دی او حکومت یوازې په مفروضو د آمدن وسیلې زیاتې ښودلي. د پاکستان کورونو چارو وزارت د فاټا انتظامیې ته امر کړی چې د قبایلي وګړو د بلاک شو شناختي کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل دې زر پیل کړي. دا خبره د خبرو ایجنسۍ چارواکو پرون مشالډو ته وکړه. پاکستان تور لګولې چې دوی تر انتظام باندې کشمیر کې د هندي فوج لخوا په ډزو کې څلور کسه جوبل شوي. دا خبره د پاکستان فوج او مطبوعاتي څانګې نن په یو بیان کې کړې، خو اهل لخوا لا هم پر دې اړه څه نه دی ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په قزاقستان کې نن د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو په ولسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روان شوی. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره په دوه اړخیزو مسلو اهم خبرې کوي. رسنۍ زیاتوي دا دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي پاکستان پکې د څارونکي په حیث برخه اخلي، خو په دې غونډه کې به ورته د سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شي. یو ایرانی امنیتي چارواکي نن ویلي چې په ایران کې پرون په پارلمان او د آیت الله خمینی په مزار بیت کوون کې ایرانی وګړي د تعلق له دای سربو په دغه پرونو یو بریدونو کې لګ تر لګه دولس تنه وجل شوي او څه باندې څلوېښ نور جوبل وو.
دا و اسرار مومن چې تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د کرکټ په اړه یو مرکه هم درته لرو چې د پاکستان د کرکټ لوبډله نن سبا څنګه روانه ده. همدارنګه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځینې مهمې څرګندونې هم اوري چې د امریکا په اړه کړې دي. نور رپورټونه هم را سره دي. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو اسلام آباد ته د رفت انجم نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې اسلامي هیوادونو سعودي عرب او قطر ترمنځ نه مخته شوې شخړې د ټول اسلامي هیوادونو او اسلامي سیمې لپاره د تشویش وړ دي. د دوه ملکونو ترمنځ شخړې ختمولو لپاره مختلف ملکونو د سالسه کوششونه تیز کړي او په دې لړ کې د کویت امیر شیخو سبا اړیکې بحالولو لپاره جدید ته رسیدلې، چېرته به چې هغه د خلیج شخړې لپاره د سعودي بادشاه شاه سلیمان او نور چارواکو سره لیدل کاته کوي. اداري وایي چې هم دا شان د ترکی ولسمشر طیب اردوغان هم د قطر سره اړیکې ختمونکو ملکونو سره خبرو اترو لپاره را وړاندې شوې ده. لدی وړاندې ایران په قطر، سعودي عرب او په نور ګاونډي هیوادونو ټینګار کړی وو چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. اداري په وینا اسلامي نړۍ ته له وړاندې ډېر خطرې دي. په داسې کې دوه خلیجي ملکونو ترمنځ فاصله د تشویش وړ ده. په عرب ملکونو کې امن او ثبات لپاره پکار دي چې ټول ګاونډي هیوادونه هلې ځلې وکړي او د قطر په معاملہ مذاکرات یې عمل شروع کړي چې د شخړو حل کړي لاره روزی. داسې نه چې سعودي عرب او قطر شخړې نه سو غیر ګټې ترلاسه کړي. اداري زیاتوي چې دواړو هیوادونو ته به د سوچ او فکر نه کار اخیستل وي. په سعودي کې د قطر ټي وي چینل بندول، د هوایی او بحري جهازونو په شمول په بینکینګ معاملاتو بندیز د تشویش خبره ده. اداري په وینا د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سي په قطر ټینګار کړی چې هغه دې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د ګاونډي هیوادونو دننه معاملاتو کې دخل نه کوي. اداري خلک کې وایي چې اوس وخت راغلی چې ټول اسلامي نړۍ او ټول اسلامي ملکونه خپل منځي اختلافات هیر کړي او یو شي او ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لګي چې د روژې دوه مشره شروع شوه. خلا تر اوسه پورې حکومت د ولس لپاره لګول شوی ارزان رمضان بازارونو کې د خوراک څخه سزونو قیمتونه کم نه کړل او نه د دې معیار حکومت لپاره سګامونه پورته کړي دي. ادارې وایي چې د هر کال بشان دازل هم د ولس د سہولت لپاره یو ارب شپېته کروڑ شل لکه رمضان پیکج منظوري ورکړې شوې ده. د سم مقصد چې ولس ته په ارزانه بیه د ضرورت خوراکي مواد رسول او ګرانې غونډې په مسلو قابو موندل وو. خو له بده مرغه په رمضان بازارونو کې د سیزونو قیمتونه د عام مارکیټ نه هم زیات دي او معیاري خراب دي. خو خود بازارونو انتظامیه په دې سره توجه ورکوي او نه حکومت. اداري په وینا چې حکومت له پکار د رمضان ریلیف پیکج جاری کولو سره سره د سارنې داسې ټیمونه هم جوړ کړي کوم چې د ګران قیمتونو نه علاوه د خوراک څخه سیزونو معیار هم یقیني کړي، ځکه چې دا د ټولو صوبو مسله ده باید دې ته پام وکړی شي. اداري اخره کې وایي چې صوبایي حکومتونو ته به کوششونه کول پکار وي چې د سارنې مؤثر نظام ته لاندې د داسې مسلو مخنیوی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انسانی حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي افغان حکومت د کابل کانفرنس د بریالیتوب خبره کوي، خو په دې ډیرو کمو میرمنو ګډون کړو چې د دغه کانفرنس بریالیتوب تر پوښتنو لاندې راولي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي داعش په اول وار په ایران کې د بریدونو ذمواري قبول کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه د منور شانورو.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ د افغانستان په اړه وایي چې په دغه هیواد کې د کابل پروسې نه یو ورځ وړاندې هم ځانمرګي بریدونه تر سره شول، خو بیا هم افغان حکومت یاد کانفرنس په کولو کې بریالي شو. ل دې داسې ښکاري چې افغانان د سولې عمل سر تر رسولو کې څومره دلچسپي لري او د امن او استحکام لپاره د مذاکراتو لار غوره کوي. خو هيومن رائټس واچ لیکي چې د کابل په کانفرنس کې د ټولنې د یوې مهمه برخې غیر موجودګي د دې غونډې بریالیتوب د پښتنو لاندې راولي. سیړنې ښایي چې د سولې په خبرو کې د خزو برخه اخیستل ډیر ګټور وي او مذاکرات بریالي کیږي. د کابل کانفرنس په وسل وختو ګډونوالو کې یوازې دوه خزینه غړې شامل وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د ایران په پارلیمان او په تهران کې د آیت الله خمینی په مزار ډزو کې د چارواکو په وینا 12 کسان وجل شوي او 200 نور جوړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه چې د ایران په دوو مهمو ځایونو شوي ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. همدارز دا اول وار دی چې سنی مسلک داعش وسلوالې ډلې په شیعه هیواد ایران کې د دا قسمه حملو ذمواري منلې. داعش ډله په عراق او شام کې د ایران ملاتړو سرتیرو سره جنګیږي. په دې سیمه کې لوړاندې کړکېچ زیات وو، ځکه چې دغلته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر سفر وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سنی اتحاد هڅه وکړه چې قطر یوازې کړي. قطر هغه یوازنی خلیجی هیواد دی چې له ایران سره یې تعلقات برقرار ساتلي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو نور رپورټونه به هم در اورو، خو اوس د بریالي سمادي په واز دی غزل ته پام وکړئ.
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان
Thank you.
پما زیگر باندے خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندے خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندے خومن سولی ونیان مینیو رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خو ته مې یادې د وطن د غرو د لارو پشان خو ته مې یادې د وطن د غرو د لارو پشان اشنا خاریگی او دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا خاریگی دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا خاریگی لکا چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان لکا چیوی د چاد دوستر گو خمارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو دلارو پشان او اندی پردیو ما خامونو داسے او زپچی اندی پردیو ما خامونو داسے او زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرو دلارو پشان
آوازو د بریالی سمدی او کلامو زموږ د همکار اجمل انت په دې هیله چې خوند مو ته اخیستی وي. اوس هم رپورټونو طرف ته راځو. په تهران کې د ایران پر پارلمان او د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی پر مقبره په بریدونو کې 12 تنه وژل شوي او په لسګونو ټپیان دي. د افغانستان مشرانو د نړۍ یو شمیر چارواکو د بریدونو په کلکو غندلی. سربیره پر دې چې داعش د دې حملو مسؤلیت منلی، د ایران سپاه پاسداران وایي چې امریکا او سعودي عربستان په دې بریدونو کې لاس لري. جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په تهران کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه وخندل. په دې حملو کې 12 تنه وژل شوي او 340 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې زموږ ګاونډیان باید د تروریزم ګواښ ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا په یوه اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې هیڅ هیواد د تروریزم له شره په امان نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې خبري غونډې ته د دې حمله پاړه وویل.
نو غواړم چې خپل لغه تسلیت وړاندې کوم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سوي ده دغه په سختو ټکو محکوم کوم.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. خو د ایران سپای پاسداران ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د بریدونه کړي دي او خپل غچ په واخلي. د سپای پاسداران انقلاب په اعلامیه کې راغلي دي چې دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې وشول چې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره وکتل او د دې لپاره چې داعش د دې حمله مسولیت منلی دی دا ثابتېږي چې دغه دوه هیوادونه یې تر شا دي. د سپای پاسداران انقلاب مرستیال محمد حسین نجات فارس خبری آژانس ته وویل کومو کسانو چې پر پارلمان برید وکړ له شلو تر پنځه ویشتو کلونو پورې عمرونه وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې زموږ عزم به له ترهګرو سره په مبارزه کې د بریدونه لا پیاوړی کړي.
تروریستي در معقد مطهره است.
د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له عمله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له تروریزم سره په مبارزه کې نور هم غښتلی کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکی ګواښ په وړاندې ودریشي.
مقابله خواهند کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به د تروریزم په وړاندې ایران نور هم یو موټی کړي. خو د ایران پخوانی ولسمشر ابوالحسن بنی صدر ازادي راډیو ته وویل چې ایران د ګڼو هیوادو په جګړو کې لاس لري نو نشي کولای چې خپلې دروازې د تروریستانو پر مخ وتړي.
رژیم ایران در منطقه در شش جنگ
د ایران رژیم په سیمه کې په شپږو جګړو کې برخه لري چې یو یې د ترور للارې جګړه ده. لدی عمل کله چې داسې جګړه په سیمه کې شته نو نشي کېدای چې خپل هیواد پولي وتړل شي. که هر رنګوي داسې تروریستي بریدونه په ایران کې هم تر سره کیږي. د ایران د چهارشنبه د ورځې بریدونه د امریکا متحده ایالاتونو غندلې دي. خو واشنگتن ویلي دي چې ایران د تروریستانو ملاتړ کوي او اوس هغوی د ایران د خلکو لور ته مخ اړولی دی. امریکا ایران په منځني ختیځ کې په ناکراریو او د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګاتریس هم په ایران کې بریدونه غندلې دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې ناوړه بریدونو کې لاس لري باید سزا ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلي تیران یا هر څه ته
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
پاکستان او چین د امریکا دفاع وزارت کلنی رپورت رد کړی چې پکې ویل شوی چین خای پر راتلونکي کې په هغه ودونو کې پوځي اډې جوړ کړی چې ورسره خط تعلقات لري. په دې حواله په رپورت کې په ځانګړې توګه د پاکستان ذکر شوی دی. په رپورت کې امریکا د چین پر پوځي خرچو اندېښنه ښودلې ده چې تیر کال پکې زیاتوالی راغلی. بلخوا د پښتون ملت پاله ګوندونو مشران وایي په دې اړه دوی د ډېرې مودې راهیسې اندېښنه لري او چاته به اجازه ورنکړي چې هلته پوځي اډې جوړې کړي. په دې رپورت کې مو د کارپوهانو نظر هم راخیستی دی. تفصیلي د ملیحه میرزاده نورو.
د پاکستان سینیټ دفاعي کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین د امریکا دفاع وزارت کلنی رپورت په خبرګون کې ویلي چې په حقایقو مبني نه دی. نوموړي دا خبره د شورو پورس تر غیروسه مشال ریډیو ته په استول شوی پیغام کې وکړه چې د نهه پورس د امریکا دفاع وزارت په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د چین د ممکنه پوځي اډو جوړېدو احتمال ښودل شوی دی. د دې ترڅنګ ویل شوی دی چې چین پاکستان باندې لویه برخه وسله هم خرڅوي. بلخوا د چین بارنو چارو وزارت هم د شورو پورس د امریکا دفاع وزارت رپورت رد کړی دی او غیر مواره بلل دي. خو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران وای په دې اړه دوی د ډېرې مودې راهیسې اندېښنې لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ په خبره په بلوچستان کې د چین پوځي اډو امکان خبره خو د ډېر وخت راهیسې کېده خو هیڅ هیواد ته د دې اجازه نشته چې هلته پوځي اډې جوړ کړي.
گوادر خپل کشمیر ورمانا د ټول بیت سی د کوستل لایو سی دی نو دا د فوجي اډې په توګه چاینا ته ډېر زیات واره دا خپل وخت د خبرې کې دې ډېر امکانات و تاسو دا وو فوجي اډو باندې باندې دي دا ښکار کیږي خدای چې بالکل عملان چې د غربي روغ کاریډور دی جوړ شي دا ته د انرژي پروژه دی او د تیرو د ګیس پایپ لاین د سی سره چې دا چاینا ته زیات اقتصادي ګټه رسوي نو چې دا چاینا والا خپل پر دې غربي روډ باندې زور نه کوي نو د دې د شک او شوبات به خ ډیر زیات دي هغه فوجي اډې د چاینا په نظر کې د جوادر رسمي ورمانه
عثمان کاکړ وايي دوی ته د روزګار صحت تعلیم غټو پروژو ضرورت دی نه چې د پوزي اډو خو په پاکستان کې کارپوهان داسې نه غني چې داسې امکان موجود دی چې چین په پاکستان کې خپل پوزي موجودیت لري د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وايي پاکستان تر چین زیاته وسله له غربي هوادونو اخلي او داسې شواهد نشته چې ویل شي په نږدې راتلونکي کې به هغه څه وشي چې په ریپورت کې پګوته شوی دی
ګوره فی الحال خو داسې څه امکانات نشته چې چین په پاکستان کې فوزي اډې جوړ کړي کېدی شي 15 کاله پس د چین داسې څه سوچ پیدا شي خو دا وخت د هغوی ټوله توجه په دې ده چې د گوادر د لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه موثره ثابت شي دا وخت دغه هیواد په جنوبي بحر چین کې مشکلات لري ځکه چې خوا او شا یې له ځینو هیوادونو سره د جزیرو پر سر شخړې موجود دي نو ځکه د چین دا سوچ دی که د پاکستان په واسطه ورته یو لار ترلاسه شي نو چین غربي برخي پر مختګ په برخه کې به ورته پر هغه سیمه انحصار نه وکول پکار چې پکې مشکلات لري
د دفاعي چارو یو بل کارپو تلت مسعود هم ورته نظر لري او وايي پاکستان به داونه غواړي چې چین ته پوزي اډې ورکړي
یہ ضرور ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بڑے گہرے ہیں
دا ضرور دا چے د چین او پاکستان ترمنز نزدے سٹریٹیجک تعلقات دی او د چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ډیره مهمه ده خو زه دا نه غنم چې چین او پاکستان با دا څه وغواړي ځکه چې د چین توجه دا وخت د اقتصادي نویت ده نه چې د پوزي زه فکر نکوم چې پاکستان با چین ته څه اډې ورهم کړي که کوي نو مخالفت به کیږي ځکه چې د پاکستان ولس او سیاسي ګوندونه به له حکومت سره دا خبره ونه مني
د پینټاګون لاندازې سره سم په 2018 کال کې د چین دفاعي لګښتونه تر 180 بلین ډالر زیات ښودل شوی دي چې له مختص شوی دفاعي بجټ 1.4 بلین ډالر نه سیوا دی
دا مشال ریډیو دا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که د اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شي په نړۍ کې به هیڅ څوک ژوندي نشي پاتې ښاغلي پوتین دا مسله په یو مستند فلم کې یاده کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په امریکایي ټلویزیونونو کې خپور شي ملالۍ بشیر جزئیات وړاندې کوي
ولسمشر پوتین د هالیوډ له نامتو فلم جوړونکي اولیور سټون سره په مفصله مرکه کې خپل نظریات شریک کړي دي چې ټاکل سوی ده د یو مستند فلم په توګه خپاره سي ویل کیږي په دغه فلم کې پوتین ډیر فرصت ترلاسه کړی چې د امریکا په اړه خپلې ناخوښۍ او شکایتونه بیان کړي دغه مستند سریال به د جون له 12 نیټې په شو ټایم کې خپریږي له پوتین سره د سټون مرکه وروسته له هغه ده چې پوتین په دې وروستیو کې پر امریکا ډیر انتقادونه کړي او واشنگټن یې د مسکو په چارو کې په لاسوهنه او د خپلو بهرنیو ګټو لپاره له ناټو په ناوړه استفاده تورن کړی دی همدا مسائل د یاد مستند فلم د صحنو پر اساس چې په انټرنیټ کې مخکې له مخکې خپاره شوی له امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون سره د پوتین د خبر پر مهال هم لیدل کیږي کله چې سټون له پوتین څخه پوښتنه کوي چې آیا امریکا به له روسیې سره په یوه توده جګړه کې برلاسه وي پوتین وایي هیڅ څوک به ژوندي پاتې نه شي په دې مرکه کې د پوتین څرګندونې د واک پر مهال د ده د 12 کلونو بیانونه منعکسوي د هغې وینا په شمول چې د تیره اونۍ د نړۍ په اقتصادي فورم کې په سانت پیټرسبورګ کې کړې وه او ناټو یې د واشنګټن د بهرنۍ پالیسي وسیله بللې وه پوتین په دغه مرکه کې ویلي چې روسیه به اړ سي چې د ده په وینا د ناټو د تهدید په ځواب کې خپل نظامي تیاری زیات کړي ناټو بیا بیا ویلي چې روسیه ته تهدید نه ده او یوازې د دغه ائتلاف د موافقې پر اساس د خپلو غړیو هیوادونو دفاع کوي د یادونې وړ ده چې بلومبرګ تلویزیون چې د دغه مستند فلم د لومړیو 2 ساعتو د خپرولو حق یې خپل کړی دی د پوتین دغه څرګندونې له حقیقت سره نه دي پرتله کړي دغه مستند فلم همداراز د پوتین عجبه جمله راخستې ده چې وایي زه ښځه نه یم نو بده ورځ راته نه ګوري دی وایي نه غواړي د چا سپکاوی وکړي دی وایي دا یوازې د شیانو طبیعت دی امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون له یوه استرالیایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي پوتین یې خوښ دی او محترم یې ګڼي خو د ویل چې ما په دغه مرکه کې پوتین په عذاب کړ، په وړاندې توندوم او له هغه مې وپوښتل چې ولې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې په چمپیئنز ټرافي کې جنوبي افریقا ته په 19 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ چمپیئنز ټرافي لوبې په انګلند کې دوام لري. په دې سیالیو کې د کرکټ اته لوبډلې برخه لري. د هند لوبډلې تر دې وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. د لوبې نه وړاندې مبصرینو هند غوره لوبډله ګرځولې وه. د کرکټ پوهان وایي چې د پاکستان لوبډله مستقل مزاجي نه لري. زموږ همکار ګلایاز د پاکستان کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان جونیئر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه تلیچی په چمپیئنز ټرافي کې د پاکستان لوبډلې کارکردګۍ ته څنګه ګوري؟
پاکستان کې لږ معمول ټیم دا لګیږي چې کرکټ دومره نشته نه کرکټ دغه مطلب د آی پی ایل پی ایس ایل کې او بیا د نباس کې بیا ټورنمنت کې دومره لکه هغه پیسې کې نه هغه دومره هغه کوډ نه ولې دا لاته پلیس کې کنه هغه دومره کم ډیمانډ چې وړي نه هغه ډیمانډ نه پوره کیږي نه په ډومېسټک پرسو باندې نو مین شی چې دا کمبینیشن دی کمبینیشن یې جو لګه ټیم مطلب پراپر پلانینګ پراپر کمبینیشن پراپر اریا پارټي اړ کیږي چې هر دا اگینست نه پاره با تاسو یو مته عملی کې دا اگینست سو سترونګ دی سو ویک دی اریا پر ټول پلانینګ کول دی ټول ګیم نن سو ګیم شی پلانینګ دی پاس کې کټ دی هر یو پس لګه مطلب اگریسیو کې کټ کیږي نه.
عمران خان جونیئر قدم راته وای چې په د پاکستان او هند ترمنځ کله میچ نو پاکستان دا میچ ویل او ډیر په لوی مارجن باندې ویل ساسي په نظر باندې آیا د پاکستان ټیم په راتلونکي ورځو کې کدا ټورنمنت ته کای سي سي چمپیونز ټرافي ده یا نو د نه پاسه کوم سیریز به کیږي نو آیا دا ټیم تاسو دې غنې چې دا دی جوګه به چې دا نور لوبي وګټي؟
بالکل پلیئر سیکلس سلیکټ کیږي نو اګه مکمل د ټول هر لحاظ نکل سلیکشن مطلب اوری ته ګوري هغه سترګه ته ګوري هغه ډومېسټک ته پرفارمنس ګوري تب بیا هی نه باز ځکه ټیم ته ځی کنه او مې چې چې کنه مېنټلی سترونګ دي چې ته مېنټلی سترونګ دي کنه ته مطلب ته مېنټلی پلان باندې څه نه هوي کې ته وت ګیم کې خپل ګیم ته وځو ورکه لکه څنګه ته پاکستان او انډیا خبر اورو نو دي چې پاکستان انډیا خبر شي یار اړ یو پس ټول لکه عوامو خپل لګی دا هر یو پس خپل یو سپورټ شي یار دا مونږ دینونه بیل دا ونه بیل ټول پس ځین دا خبر راشي چې یار کزه دی خلاف کوم جواب شمع دا ځین دا خبر تاسو راولې کنه کرکٹ اگے سے ڈسٹرب کی یہ مطلب کہ تم مینٹلی سٹرانگ صرف جس پرپل کرکٹ میچ کو گستا سن سا مطلب نیچرل سا گیم دے ریکوائرمنٹ اس سے اودی اگے گیم کو لی
تاس پہ نظر مانی دا پاکستان کرکٹ ٹیم لا پکار سیدھی چھ پر راتن کی پدیا پدی روان ائی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی یا راتن کی سیریز کی کامیابی تلا سکتے
میں چھ چھ دیکھنے کے کرکٹ میں فوکس دے اگستا چیزے کنا مطلب بارو میں مینٹلی سٹرانگ دے او مطلب فٹنس دے ٹاپ فٹنس حساب فٹنس تا تا فٹنس نوں اکڑے چھ تا مطلب تا اٹومیٹک تا زین فٹنس یہ یوٹیوب ان سمے تک چھ ما پر گیم کو تا وکھلے دا وکھلے تا مینٹلی ریچ دے تیاری اس اصل میں ہارٹ فٹنس امر بات مطلب ہٹی لوار کو رہی فٹنس لین ایشو دا ہر چھ دی کنا مین ایشو چھ فٹنس فٹنس تا تم برابری نو امر بات پدا کھولے
اور ادن کو ددی خبرونه ریپورتونه مرکی هم دمرو اوس بریالی ولی ته غوښه
مجنون بخپل مرشد کړم خيام بخپل جانان کړم مجنون بخپل مرشد کړم خيام بخپل جانان کړم خيام بخپل جانان کړم خيام بخپل جانان کړم مل گرو ما بن ویل اورس بمو حیران کرم خیا بخل جانا کرم خیا بخل جانا کرم داس درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا یو داس درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا رباب دغی کی دمرا خطا باران کرم رباب دغی کی دمرا خطا باران کرم خیا خیام بخل جانانم خیام بخل جانانم ملگرو ما بنویل یو اورز بمو حیران کرم خیام بخل جانانم خیام بخل جانانم جو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم جو پجو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم روان